امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
د امريكا غاگ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امريكا غاگ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن شنبه ده د 1409 کال د میزان د میاشتې 28 ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 14 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اورېدلی سئ چې په ننګرهار کې خلک شکایت کوي چې کاندیدانو د پولیو په تبلیغاتي لوحو پوسټرونه لګولي دي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي
السلام علیکم امریکایی پرسپانی وال سټریټ جرنال راپور ورکړی دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د استازو سره د جمعې پورز ملاقات کړی دی دغه ملاقات په داسې حال کې سوی دی چې د امریکا جمهور رئیس ټرمپ اداره غواړي چې په افغانستان کې ولس کرن جنگ ختمېدو ته یو لاره پیدا کړي دغه ورځپاڼه لیکي چې دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دواړو اړخونو په کومو موضوعاتو باندې خبرې کړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرې د خبرو کولو انکار کړی چې آیا د قطر په دوحې کې د طالب چارواکو سره دغه ملاقات دی سوی وي خو د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړي چې د امریکا خاص استازی په خپل سفر کې له ډیرو اړخونو سره ملاقاتونه کړي چې په افغانستان کې جنگ د خبرو د لارې د ختمېدو یو موافقې ته سره ورسیږي ترکیه یوې محکمې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې امریکایي کشش یا پادری اندرو برانسن خوشي سوی او کولی سي چې له ترکیې څخه ووځي لویدیز شهر ارمیس ته نږدې یوې محکمې دغه کشش د تروریستي ډلو په همکارۍ په تور په څه باندې 3 کاله بند محکوم کړی و دغه کشش چې څه باندې 6 کالو راهیسې په ترکیې کې ژوند کوي 2 کاله مخکې بندي سوی و خو له جولای له میاشتې راهیسې به په کور کې نظر بند و د ښاغلي برانسن د خوش کېدو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر کې ولیکل چې دغه امریکایي کشش به ژر تر ژره خپل هیواد ته راستون سي جمهور رئیس ټرمپ په دغه پیغام کې ویلي دي چې کشش اندرو برانسن همدا اوس آزاد سو ژر به خپل کور ته راورسیږي امریکایي مقاماتو دغه کشش د بندي کېدو پر خاطر په ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی و چې که د ترکیه مقامات ښاغلي برانسن خوشي نه کړي نور بندیزونه به پرې ولګوي د پیسو نړیوال صندوق مشر کریسټن لیګارد ویلی دی چې پر روانو اونیو کې به د خپل ادارې یوه ډله پاکستان ته واستوي او د غوښتنې پور په اړه به ورسره خبرې وکړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د سپکولو لپاره به د پیسو نړیوال صندوق او د پاکستان له ملګرو هیوادونو 2 میلیارده ډالر پور وغواړي د خبر تفصیل به د عاشق الله رحیم زوی څخه واورو
د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر د غوښتنه په اندونیزیا کې د بالی په ښار کې د پیسو د نړیوال وچی صندوق او نړیوال بانک د کلنۍ غونډې په ترڅ کې د IMF رئیس کریسټین لاګارد ته سپارلې ده میرمن لاګارد ویلي دي چې د پیسو د نړیوال وچی صندوق یو ټیم به په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد سره د احتمالي اقتصادي مرستو په هکله به خبرې وکړي د پیسو د نړیوال وچی صندوق په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې پاکستان د څومره پیسو غوښتنه کړې ده خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې حکومت یې د اوس لپاره 2 میلیارده امریکایي ډالر ته ضرورت لري چې وکړی شي خپلې قرضې په خپل وخت ورکړي اشغ الله رحیمزوی امریکا غږ واشنگټن
په پاکستان کې د ښځو او د نجونو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي ګلاله اسماعیل پرون د اکتوبر په 12 نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان چارواکو ونیوله ګلاله اسماعیل پلار محمد اسماعیل له مشار رادیو سره په خبرو کې ویل چې ګلاله په لنډمهاله ضمانت خوشي کړل سوي او نن به په ثوابۍ کې بشپړ ضمانت اخلي د ګلاله اسماعیل د نیول کېدو په غبرګون امینسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هم پر پاکستانی چارواکو ژغ وکړ چې بې له شرطه دي د پښتنو د بشري حقوقو ژغورونکي دي خوشکری بلې خوا د سواوی پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ نه غړي نیولې دي دا کسان لا غوړسته ونیول سوس چې د جمعې د پورز د سواوی یوې محکمې د پښتون ژغورنې غورزنګ د نو تنو غړو د ضمانت عریضه رد کړه نور تفصیل به د مشال رادیو په دې رپورت کې وو
اول په عدالت کې دا ثوابه د پی ټی ایم نه ملګری دا غیب بل بیفور بل کېدل شو او هغه د عدالت د هاتینه چې کسانو گرفتار کړل شو
گرفتار کسانو کې سوک سوک دي
گرفتار کسانو کې زه خپل لیاقت کې سبزی او استاد محمد کاکا محمد علي داګوال عبد الله کارنر ریډار هدایت الله ډاکټر مشتاق ډاکټر جسید ریاض خان او خارون امین
دا وخت کې راته تاسو موږ سره خبرې کوي تاسو چرته
دا وخت کې موږ تعلیم ته پروانه یو بل
او تاسو باندې د فیس لګولې شوې دي لکه څه جرم
د
نو تاسو غیر قانوني به اجازه ته جلسه ولې کوله
دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د استودیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو لومړی براسو و دې رپورټ ته چې د ننګرهار په ولایت کې د ولسی جرګې یو شمیر کاندیدانو د پولیو په تبلیغاتي شعارونو خپل پوسټرونه لګولی دي. په دې ولایت کې د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې دې کار د پولیو ضد مبارزه زیانمنه کړې ده. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال زیور رحمان حسرت په رپورټ کې واوري.
په ننګرهار کې د ولسی جرګې نوماندانو په جلال آباد ښار کې د برېښنا پایو ګلدانونو دیوالونو د کورونو او دفترونو پر دروازو او لوحو یې خپل شعارونه لیکلي او لګولي دي. دغو نوماندانو پر هغو ځایونو هم خپلې ټاکنیزې پوسټرې لګولي چې د پولیو واکسین د ارزښت په هکله شعارونه پرې لګېدلي وو. په ننګرهار کې د ولسی جرګې نوماندانو په جلال آباد ښار کې د برېښنا پر پایو ګلدانونو دیوالونو د کورونو او دفترونو پر دروازو او لوحو یې خپل شعارونه لیکلي او لګولي دي. دغو نوماندانو پر هغو ځایونو هم خپلې ټاکنیزې پوسټرې لګولي چې د پولیو واکسینو د ارزښت په هکله شعارونه پرې لګېدلي دي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي دوی له نوماندانو غوښتي چې په خپله ټاکنیزه مبارزه کې د پولیو یا د ماشومانو ګذن ناروغۍ پر وړاندې مبارزې ته پام وکړي او د پولیو واکسینو د عامه پوهاوي شعارونه دې نه پټوي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤول ناملا میاخیر یې په اړه وایي په همدې حال کې د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې دوی ښاروالۍ ته دنده سپارلې چې د نوماندانو د پوسټرونو د نامناسبې لګونې مخنیوی وکړي. د والی ویاند تاولا خوګیانی وایي چې دوی د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي شعارونه به د ټاکنیزو مبارزو له سیوري وژغوري. خو په ننګرهار کې د ولسی جرګې نوماندان وایي چې دوی هڅه کوي په ټاکنیزو مبارزو کې چا ته روحي زیان ونه رسوي او د دولتي او شخصي تبلیغاتو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. ډاکټر شکر الله مشکور په ننګرهار کې د ولسی جرګې یو خپلواک نومان دی.
پیشنهاد دا کړی او غوښتنه مسپارښتنه کړې ده چې په هغه ځایونو کې زموږ پوسټرې او زموږ بینرې ونه لګي چې هلته عامه ځایونه دي، عامه ښکلاګانې خرابوي. په ځانګړي ډول د پولیو د اعلاناتو په سر د نورو کاندیدانو باندې مې هم غږ دی چې خپلې پوسټرې خپلې بینرې په هغه ځایونو کې مه لګوئ چې هلته قانون تاسو ته اجازه نه درکوي یا اخلاقا تاسې مکلف یاست چې هغې ته توجه وکوئ.
په ننګرهار کې د ولسی جرګې د نوماندانو ډېرې پوسټرې پر دیوالونو لګېدلي. په یو شمېر سیمو کې لیدل کېږي چې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي لیکل شوې جملې یې هم په خپلو پوسټرو ورکې کړې دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د دې خبرونې مرکه قومي جرګو تل د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د شخړو او لانجو په حلولو کې مهم رول لوباوه. خو د لیکوال حاجي ولی محمد په باور باندنیو لاسوهنو او د خبرو اترو پر ځای جنگ او جګړې ته ترجیح ورکولو یې تاریخي اهمیت کمزوري کړی دی. هغه دا خبره زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره په مرکه کې کړې ده.
حاجی صاحب، ولی امامت پخوانی پختونخوا کې دا د ولسی او قومي جرګو رواج څنګه پیل شو؟
بچا صاحب، په دنیا کې ولرغونې تمدنونه دي، په هغه کې یو آرین سیولایزیشن ورته وایي چې د هغه مرکز د امو سیند په شاوخوا کې د بلخ د ولایت سیمې تاریخدانان لیکلي دي. افغان قوم یا پښتون قوم دا د آریایانو یو شاخ دی. په هغه کې هم د دوو عنعنوي جرګو ذکر، موږ د 15000 کلن پخوانی تاریخ چې ریګویدا ورته وایي په سنسکرت ژبه کې لیکل شوی دی، په هغو کې د دوو جرګو ذکر ونو. یوه ته سنتي ویله، په هغه کې به پریکړې کېدې، یوه سبا جرګه وه، یوه سنتي جرګه وه. بیا چې دغه د افغانستان معاصر تاریخ راواخو، په دې کې لوی جرګې د حکومت لخوا هم شوي دي، او په بوراني حالاتو کې چې کله باندنۍ چغې پر افغانستان شوي دي، په هغو کې هم ولسونو لا سره وکړی دي. په جرګو کې لکه د انګریزانو د یرغل په موده کې چې فاشکانو عارفانو چې د کابل لویه جرګه وڅکله، او یو هغه جرګې ویل چې د حکومت په ګټه د وخت حکومتونو کوجه، لکه د خلق دیموکراتیک ګوند د وخت په موده کې چې جرګې وڅکلې، یا پروفیسر برهان الدین رباني د آلو حلو حق شورا دا وڅکله، د حکومت خپل ګټه خلک د خپلې خوښې را بلله، د ولسونو او د قانونو هغه واقعي ملاتړ کوونکي نه وله.
جرګې پخوا هم شوي دي او په معاصر وختونو کې هم شوي دي. کم اصلیت، کم قوت او کم اثر چې پخوا لره وسې ولین لري؟
یو خو د حکومتونو د ملتونو تر مابین دا اعتماد ختم شوی دی. تیرو څلوېښتو کلونو کې چې افغانستان د کم ناورین سره مخامخ شوی دی، هر حکومت راغلی دی، هغه حکومت ملت ستونزې نه دي حل کړې. د هغو یو علت دا دی چې یو په افغانستان کې دا سیاسي اوضاع رشد نه دی کړی. د اساسي قانون پر بنسټ په 1964 کې د ډاکټر یوسف صدراعظم په وخت کې اساسي قانون د اعلیحضرت د واک په پیر کې جوړ شو. په هغه کې سیاسي ستونزو ته اجازه ورکول شوله، خو دوی د سیاسي مبارزه په نظامي مبارزه بدله کړه. بیا چې کوم حکومتونه راغلي، هغو پر ځای د دې دا نظام ته رشد ورکړي، وده ورکړي، هغو پر انتقام پر نظامي مبارزه باندې ټینګار کړی دي، زور یې کړی دي.
بلې،
نو هغه سیاسي نظام چې هغه په هغه کلونو کې نتیجه او پایله ورکولی شي چې د هغو زده کړې کچه لوړ وي، په هغه کې دغه ډیموکراسي دا نظام رشد پیدا کولی شي. او په درېیمه نړۍ کې کوم هېوادونه دي، په هغو کې رښتینې ډیموکراسي زما په خپل فکر سل په ټولو کې وجود نه لري.
کله چې موږ د جرګې ذکر کوو، د معاصرې ډیموکراسۍ سره چې په لویدیځو هېوادونو کې مروج ده، بنیادي فرق څه دی؟
دا ټولنې د دغه پروسه کې د سیمې لکه شاته پاتې ټولنې چې کوم نظام و شتون لري، نو دا د وخت په تېرېدو سره چې د زده کړې کچه لوړه شي، دغه سیاسي نظام ورو ورو وده وکړي او خپل هوښ ته ځان رسوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د فلوریدا اوسیدونکو چې د مایکل په نامه طوفان ځپلې دي، د خپلو کورونو په پاکولو او د رسیدلې تاوان په ارزیابۍ لګیا دي. دا څلرمه درجه طوفان د چهارشنبه په ورځ پیل شو چې په یوه ساعت کې تقریبا 250 کیلومتره باد او سخت باران ورسره ملګری و. دغه طوفان د الاباما، جورجیا، جنوبي او شمالي کورولینا په ایالتونو کې هم تاثیر کړی و. په جورجیا کې د یوې 14 کلنې نجلۍ په ګډون په دغه طوفان کې شپږ تنه مړه سوي دي. دغه طوفان فلوریدا ته بې ساري تباهي اړولې ده. په داسې حال کې چې سیلابونو نور ایالتونو ته ګواښ مخامخ کړی دی، تقریبا 500,000 کورونه او دوکانونه د پنجشنبې په ورځ برېښنا نه درلوده. د امریکا ژغ خبریالې زلتی کاهوک په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
د فلوریدا د پاناما د ښار اوسیدونکي له تیاره پانا ځایونو راووتل چې د ویجاړ شوو کورونو، مارکیټونو، د غورځېدلو ونو، د بامونو د سرونو ټوټې، د مصنوعي سپوږمۍ انتنونه او د کورونو سامانونه وویني چې په ځمکه باندې اخوا او دېخوا پراته و. د فلوریدا د پاناما د ښار اوسیدونکي سوزان ویلافورا وایي،
It looks like a bomb went off over here. And now I have no idea. Everybody's house is in this shape, so there's really nowhere else to go.
دغه طوفان داسې و لکه چې دلته بم خلاص شوی وي او اوس زه څه نظر نه لرم. د هر چا کور په دې ډول دی، ځکه واقعا داسې بل ځای نشته چې هلته ولاړ شو. دغه طوفان د مکسیکو په بیچ او یو بل ښار کې دې ته ورته تباهي کړې ده چې دغه طوفان د الاباما، جورجیا، جنوبي او شمالي کارولینا ته خپور شوی، دغه سیمې وځپلې. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د فلوریدا لپاره د تباهۍ یو مهمه اعلامیه لاسلیک کړه. جمهور رئیس ټرمپ وایي:
Our prayers are with those who lost their lives and with their families, and our hearts are with the thousands who have sustained property damage, in many cases entirely wiped out. The many families who have been displaced and the
منګه هغه چاته دعا کوي چې د خپل کورنۍ سره خپل ژوند له لاسه ورکړي دي، او زموږ خواخوږي د هغو زرګونو کسانو سره ده چې شتمنۍ ته تاوان اوښتی دی. د ډېرو کورنیو شتمنۍ په پناه شوې ده او بې ځایه شوې دي. په تجارتي خونو باندې دغه تباه کوونکي طوفان هم تاثیر کړی دی. له نورو ایالتونو نه ملي ګارډ او اضطراري خدمتونو خپل ټیمونه او سامانونه استولي دي چې د متاثر شوو کسانو سره مرسته وکړي. د څېړنې او ژغورنې ټیمونه په درسته فلوریدا کې خپاره شوي دي، هغو کسانو ته ځانونه ورسوي چې د طوفان له کبله بند پاتې دي. ځینې زراعتي ځمکې هم تباه شوي دي. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د کرهنې د چارو د مامورانو سره ملاقات وکړه چې د دغې تباهۍ په باره کې ورسره خبرې وکړي. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نوای:
Our message to all of those impacted is from the heart of the American people. We are with you. We will stay with you, not only to go through the immediate aftermath of this storm, but also until these communities, including
the امریکا د خلکو لزلنه زمنګ پیغام ټول متاثر شو خلکو ته داده چې موږ له تاسو سره یو، موږ به له تاسو سره یو، نه یوازې د دغه طوفان د ختمې دو پورې، بلکې د کرهنې د ټولنو په ګډون تر څو پورې چې دغه ټولنې په خپل پخو ودرېږي، د بل هر وخت نه لوی، قوي او خیشي. چارواکو د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی دی. د سیلابونو څارنه کوي او د خپلو کورونو نه د وتلو خبرداری ته اعتنا وکړي، ځکه چې د مایکل په نامه طوفان لا تر اوسه نه دی ختم شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، په ملاوي کې د سیمه ییز حکومت یوې چارواکې د زرګونو نجونو چې په کم عمر کې واده سوي دي ودونه یې فسخ کړي. اوس دغه چارواکې ته د مرګ ګواښونه سوي او د خلکو د سخت مقاومت سره مخ ده. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالې لامک مسینا په راپورټ کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
په نړۍ کې د ټولو نه زیات په ټیټ عمر کې ودونه په ملاوي کې کیږي. ارقام ښیي چې په هرو دوه جنکیو کې یوه یې د 18 کالونو نه په ټیټ عمر کې ودیږي. اکثره د ودونه د ملاوي په کلیوالو سیمو کې کیږي. د دې سیمې خلک غریبان دي او په دې خاطر چې د جنکیو په بدل کې د هغوی کورنۍ ته په زیاته اندازه ولور او نور قیمتي تحفې ورکول کیږي، اکثریت میندې او پلرونه دې ته زړه ښه کوي چې په ټیټ عمر کې خپلې لورګانې واده کړي. انی ای پی فانو شپارس کلنه و چې یوشت کلن سړی ته په زور واده شوله. دا وایي میړه یې وهله، ډبوله او ناوړه چلند یې ورسره کاوه. د کورنۍ د ستونزو له وجې په زور واده کولو ته مجبوره شوم. زما مور او پلار ډېر غریبان وه، زه وړه ومه، خو بیا هم واده کولو ته مجبوره شوم. د سیمه ایز حکومت یوې مشرې تیریسا کچین د موتو اوس مبارزه پیل کړې چې په ټیټ عمر کې واده شوې نجونې وژغوري. هغې تر اوسه د 3000 نه زیاتې جنکۍ ژغورلې دي. کچین د موتو دا مبارزه په 2004 کال کې وروسته تر هغه پیل کړله چې یوه 14 کلنه نجلۍ یې ولیده چې خپلې ماشومې ته یې تای ورکاوه.
My head was spinning. So I said, who is the father of this
کله مې چې دا ماشومه ولیده سر را باندې وګرځیده، ما ترې وپوښتل چې خاوند دی چیرته دی. هغې راته یو کس وښوده چې د فوټبال لوبه کوله. ما د هغې خاوند خپل کور ته راوغوښت او ترې مې وپوښتل چې دا ستا ماشوم دی؟ ویلي هو. بیا مې ترې د عمر پوښتنه وکړل او راته یې وویل چې دوه اونۍ وروسته 14 کلن کیږم. ما چې دا خبرې واورېدې ټکان مې وخوړ. میرمن کچین د موتو تقریبا د 1 میلیون کسانو مشري کوي. هغې د خپل کنټرول لاندې سیمه کې د ټولو مسؤلینو ته امر کړی دی چې په ټیټ عمر کې ودونه ختم کړي او جنکۍ بیرته ښوونځیو ته ولیږي. خو د کلي ځینو مشرانو د دې کار سره مخالفت ښودلی او خبرداری ورکړی دی که چا د دې رواج په خلاف غږ پورته کړ وبه وژني. خو میرمن کچین د موتو ټینګ هوډ کړی دی چې د هیچا نه ویریږي او خپل د مرام به پوره کوي. هغې حتی 15 حکومتي چارواکي په دې خاطر برطرفه کړل چې په ټیټ عمر کې د جنکیو ودیدو ته د اجازې ورکولو په بدل کې یې رشوت اخیستی و. یو برطرفه شوي حکومتي چارواکي امریکا غږ ته ویلي دي چې په ټیټ عمر کې د نجونو واده کېدو ته د اجازې په بدل کې ورته د 15 امریکایي ډالرو رشوت ورکولو وړاندیز شوی و او دا او هغه د پیسو په لالچ کې دا کار وکړ. ما په هغه وخت کې د بوري اخیستو لپاره هم پیسې نه درلودې، نو ځکه مې رشوت واخیسته او د واده ته مې اجازه ورکړله. ما فکر کاوه څوک به نه خبرېږي. کچین د موتو د 2003 کال را په دې خوا د سیمه ایز حکومت مشري کوي. د ناګونی په سیمه کې چې دا یې مشره ده، ډېر لږ داسې پیښیږي چې د حکومت مشري د ښځو سره وي. هغې د سیمه ایزو رواجونو په خلاف ټینګه مبارزه پیل کړې ده او د مبارزې کامیابي په دې کې ده چې د سیمې اکثریت ځوانان یې ملاتړ کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د سودان حکومت د یکشنبه په ورځ د پاوند رسمي ارزښت نیمایي ته راټیټ کړی و. له دې څخه وروسته ډیرو سودانیانو شکایت وکړ چې هیواد له پخوا د جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د امریکا اقتصادي بندیزونو چې په 2018 کال کې لیر کړی سول، د اقتصاد بیا پر پښو درولو سره مرسته ونه کړه او سودان د امریکا په هغه لیست کې لا تر اوسه شامل دی چې د تروریزم ملاتړ کوي. خبریال ایدوارد جیرانیان په دې باره کې د قاهرې څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
کور میرمنې د سودان په پایتخت خرطوم کې چې د پاوند ارزښت د شنبې په ورځ له 63 ډالرو نه 45.5 ډالر ته راټیټ شو سودا وکړي. د خوړو قیمتونه لوړ لاړل او د روان کال نه را په دېخوا انفلاسیون تقریبا 90% ته ورجک شو. یو استهلاکونکی په خرطوم کې د الحورا تلویزیون ته وویل هر څوک د قیمتونو لوړېدو نه داریږي.
اسعار صراحه مخيفه جدا بكل انواعها، يعني في حاجات ضروريه ولا يعني متلازمه للانسان البسيط مثلا معيشته شرابه
ده وايد هر شي قيمت دير الولت اللي ده او مشكله ده چې خواړه د سکولو پاکي وبو او درمل راوني ولشي. د پاخه عمر یو کس د الحورا تلویزیون ته ویلې پیسې ډېرې کم شوې.
الدخل ما بغطي المصرف ولا 50%.
او تنخواه د ده د میاشتې لګښت نیمایي نشي پوره کولی. د سودان تازه مقرر شوی صدر اعظم معتز احسا د دوشنبه په ورځ پارلمان ته وویلې حکومت به د سودان پاوند ته اجازه ورکړي چې په ازاده توګه ورکړه راکړه باندې وشي.
اي كلام عن انه هذه الاجراءات حررت الدولار، هذه الاجراءات لم تضف في هذا الامر غير انها اخرجت هذا السعر الحر من المجهول.
ده وای دا په بشپړ ډول معلومه نه ده چې د سودان پاوند ته به اجازه ورکړي شي په آزاد توګه د امریکایي ډالر په مقابل کې ورکړه راکړه وکړي شي. سودان اقتصاد پوه عصام اسماعیل د الحورا تلویزیون ته ویلي هر چاته به د اسعارو د نرخ په معلومولو سره خارجي پانګه اچونه تشویق شي.
ضمانات انه بنک السودان يكون هنالك صيغه من المراسلين بالخارج، يكون هنالك صيغه من المستثمرين، يكون هنالك صيغه من عوائد الصادرات بمعنى ان تلتزم
د عوائد السودان مركزي بانك او تجارتي بانكونه بد پنګوالو او صادرکونکو لپاره د خارجه اسعار او نرخونه اعلان کړي چې دوی به خپل پیسې په معلوم ارزښت لاسته راوړي. بین المللي پولیس صندوق یا IMF له ډیر پخوانه د سودان له حکومت نه غوښتل د خپل آثار او د تبادله لپاره یو متحده نرخ باید ولري، مګر څارونکي فکر کوي د خارجي آثارو په کمښت سره دغه اقتصاد د ستونزې سره مخامخ دی. د مصر سیاسي ټولنپوه سعید صادق امریکا غږ ته وویل د سودان اقتصاد خلیج ملکونو ته د عسکرو د لیږلو په بدل کې لاسته راوړي چې په امن کې د حوثیانو په خلاف جنګیږي او دغه پیسې په ورو ورو کمیږي. د زیاته کړه هغه پانګه چونه هم کمه شوې ده چې د خلیج ملکونو به په سودان کې کوله. سودان اوس مهم خیر رسوونکی نه لري او د سودان اقتصاد د سقوط سره مخامخ دی. ډیر سوډانی اقتصاد پوهان خوشبینه وو چې یو کال پخوا امریکا د خرطوم په خلاف د 40 کلن اقتصادي بندیزونو د لرې کولو نه وروسته به اقتصاد بیرته په خپلو پښو ودرېږي، مګر دغه اقدام چندانې تاثیر ونه کړ چې خارجي پانګه اچونه راجلب کړي یا د لویدیځ سره تجارت زیات شي. څارونکي فکر کوي پانګوال به تر هغې پورې په سودان کې پانګه اچونه ونه کړي تر څو چې د هغو دولتونو له لیست نه نه وویستل شوی چې د تروریزم ملاتړ کوي. د امریکا سره د روابطو عادي کول هم د خرطوم پورې اړه لري چې په مذهبي تبعیض کې دې نرمخ راولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، داسې اټکل کیږي چې په ټوله نړۍ کې 40-40 میلیونه کسان د الزایمر یا د ذهني اختلال ناروغي لري. دغه ناروغي اکثره له 15 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو کسانو ته پیدا کیږي. الزایمر یو وژونکی مغزي اختلال دی چې حافظه له منځه وړي او په تفکر، قضاوت او د مسایلو په هواري کې د اختلال لامل کیږي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
پوهانو تر اوسه داسې درمل نه دي جوړ کړی چې وکولی شي د دې ناروغي د پراختیا مخه ونیسي، خو په امریکا متحده ایالاتونو کې د څیړنې یو پروګرام هڅه کوي چې د حافظې له خرابیدو مخکې په دماغ کې د لومړنیو بدلونونو په راتګ سره د الزایمر مخه ونیسي. د وشپېته کلنې ایوی سیګل و اتیا کلن پلار د الزایمر ناروغۍ له امله ومړ. دا په دې پوهیږي چې یاد ناروغي ارثي ده او له همدې امله یې په تحقیقاتي پروژه کې د کار پریکړه وکړه.
زما پلار په 2011 کال کې د الزایمر له امله سا ورکړه. هغه په ما ډېر ګران و،
خو دا ناروغي د هغه لور ته هم ګواه ګڼل کیږي. جیسی کالانگ بام چی په فونکس کې د الزایمر په انستیتیوت کې څیړونکې ده، وایي د یاد ناروغۍ د مخنیوي لپاره پر دوو پروژو کار کوي.
د هغو کسانو داخله کوو چې روغ دي او د الزایمر له امله د حافظې او فکر کولو مشکل نه لري.
له پروټینو جوړ یو سریښناک پلاک چې املوید نومیږي د الزایمر ناروغ مغز بندوي، خو اوس د هغو سالمو کسانو د ژغورنې لپاره هڅې کیږي چې د یاد فراموشي له تهدید سره مخ دي.
دا یو شمیر هغه مسائل دي چې موږ او تاسو پوهیږو د الزایمر ناروغي رامنځته کولی شي. کله چې هغه سن ته چې د یاد ناروغۍ خطر پکې ډیر وي رسیږو، نو علائم یې زیاتیږي. تاسو وینئ چې امیلوئید وار د مخه غون شوی وي. پر وخت زموږ مداخله د دې لامل کیږي چې د مغزو شاوخوا د امیلوئید د راغونډېدلو مخه ونیول شي او له دې سره ممکن د خوښې وړ نتیجه ترلاسه شي.
په امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادونو کې روغتیایي مرکزونه د بنر په نامه د الزایمر له انستیتیوت سره د قرارداد په لاسلیک کولو د 20-70 کلونو پورې عمر لرونکو سالمو کسانو د حالت د تعقیب لپاره ګډ کار کوي. دوی په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل د مغزو سکن او حافظې او تفکر تست کوي. همدارنګه د ایپو په نامه یو ډول جین هم کتل کیږي چې د الزایمر د پراخېدو احتمال زیاتوي. تر اوسه 70,000 کسانو ځانونه ثبت کړي، خو د څیړونکو په وینا په 100,000 نور رضاکاران د الزایمر د تحقیق لپاره په کار دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.